سلام د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: ولسمشر غنی وایي د امنیت د ټینګښت لومړیتوب به هغو ولایتونو ته ورکړل شي چې د اقتصادي فعالیتونو له پلوه مهم دي. حامد کرزی وایي چې د سولې هڅو ته هیله من شوی.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د عددی پردی جګړې څخه د وتلو لار او ورودی او اصول ده.
د شانګهای د همکاري سازمان د افغانستان پر امنیت خبرې کوي. په کندهار کې خلک د جګړو ټپیانو ته وړیا وینه ورکوي.
په دغه جنگي ماحول کې خلک ډېر زفر شوي دي، وینې ته ضرورت لري.
او په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د افغانستان دولت نوی امنیتی طرح جوړ کړی. د خوست ولایتي شورا یو غړی وسلوالو اختطاف کړی او په عراق کې د اورلګیدو په پیښه کې شپږ شپېته تنه مړه شوي، تر سلو ډیر ټپیان دي. بشپړ خبرونه: د افغانستان ولسمشر د یوې نوي امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د درو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتي مرکزونو ته متوجه دي. طالبانو په روسیو کې په شمال کې د شرخان بندر او په لویدیځ کې د اسلام کلا په ګډون یو شمېر بندرونه نیولې دي. جمهور رئیس غنی چې نن سهار د یو جګپړي پلاوی په مشرۍ له کابل مزار شریف ته لاړ، دا خبره هم وکړه چې افغان هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په حال کې دی او په لنډ وخت کې به امریکا په لسګونو بلک هاک هلیکوپټر افغانستان ته وسپاري. په مزار شریف کې نننۍ غونډه د بلخ ولایت په مقام کې جوړه شوه چې پکې امنیتي مسؤلینو د بلخ او ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. اروپای ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل د کال په لومړۍ نیمایي کې ملکی تلفات 30% کې زیات شوی دی. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې یو چې څنګه د افغان حکومت ملاتړ کولای شو. د وی د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتې شي یا ترې وځي بل ډول وي، خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولای شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال د لوګر په مربوطاتو کې وسلوالو شکته کړې ده. د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان ازادي رډو ته وویل چې زهره جلال له خپل ماشومان سره طالبانو شکته کړې ده.
سهار لاس بجو خوښه کې د ولایتي شورا وکیل زهره جلال د کابل نه خوست پر لار و د طالبانو چک پوینټ سره مخامخ شوې ده. څلور کسان ملکی کسان چې زمانی دي او وی دور کایده دا ور سره دي طالبانو ځان سره بيولې دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو ټلیفون ته ځواب نه دی ویلې. د خوست ولایتي شورا د محل د نارینه او ترڅنګ دوی شزینه غړي لري. په پکتیا کې پر وسلوالو طالبانو خپل ماین چاودلې، وطنی وشل شبیا او یو لسنوري ټپیان دي. د پکتیا د پولیسو ویان حیات الله نظامی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ماین دغه چاودنه نن لغرمی وروسته د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالي د مخپلو درې په سیمه کې شوه او دا مرجو بلې اړولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله د وشل شوی او شمیر شپږ شپېته تل ور شو. روغتیا چارواکي وایي چې په جنوبي شهر ناصریه کې د کووید 19 ناروغي په څنګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګید چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه شهر د پلازمینې بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتر لري پروت دی. روغتیا چارواکي وایي چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوي دي. په روسیه کې په تیرو څلور ساعتونو کې 780 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوې دي. د کورونا وبا له پیله تر اوسه دا په دې هیواد کې په یو ورځ او شپه کې تر ټولو لوړ تلفات دي. د روسیې د کورونا پر ضد د مرکز په راپور کې دا هم ویل شوې دي چې په دغه هیواد کې د څلور ساعتونو په ترڅ کې 4202 تنه په کورونا اخته شوي. له دې سره په روسیه کې په کورونا ویروس تر ټولو اخته کسانو شمیر 5,000,000 ته ورسید او د دې وبا له امله د ټولو قربانیانو شمیر 1,000,000 تلور شو. پروسیه کې تر اوسه یوازې 15% خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. د ماسکو پولیسو د منځنۍ آسیا تر سلو ډیر کډوال او کارګر نیولی دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ماسکو په جنوب ختیځ کې د کوزمینکی په سیمه کې د قرغزیانو او تاجکیانو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو. په ماسکو کې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزارت استازي نورلان جابایف نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوی کې تر اویا ډیر قرغزیان دي. د قرغزستان او تاجکستان پر پوله له وروستیو نشټو را پدې خو په روسیه کې هم د دغو دوه هیوادو د اتباو ترمنځ نشټې زیات شوې دي. په روسیه کې شاوخوا ولکه 50,000 قرغزیان او 1,000,000 تاجکان کار کوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش مينور لویو خارون د هوا اټکل پراتونکې چلر ورته ساتونه کې داسې کړي. کابل اسمان زای زیوریز دورخت امکان د تودو خلوړه درجه 30 ټیټه درویش. هرات اسمان شین د تودو خلوړه درجه 240 ټیټه چلرویش. مزار شریف اسمان شین د تودو خلوړه درجه 440 ټیټه شپږویش. قندهار اسمان زای زیوریز دورخت امکان د تودو خلوړه درجه 440 ټیټه شپږویش. او جلال آباد اسمان شین د تودو خلوړه درجه 90 ټیټه نحویش.
د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم د راپورونو د خبرولو برخو ته ورځو. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو لومړی راپور ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بلخ ته د خپل سفر پر مهال ویلی دی چې د لویو ښارونو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره یو امنیتي طرحه جوړه کړې ده. خغلی ولسمشر غنی همدارز ویلی چې هوایی ځواک د پیاوړتیا په حال کې دی او هوایی ځواکونو ته امر کړی چې د طالب بلواګرو پر ضد شپنی عملیات ترسره کړي. له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان په شمال کې د نامنیو د زیاتوالي سره سره نن ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت سفر وکړ. ښاغلی غنی په دغه سفر کې په بلخ کې له مدني فعالانو او خبریالانو سره هم کتنه درلوده. د وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به 10 بلک هاګ جنگي هلیکوپټر افغان پوسټ ورکړي. هغه همدارس وویل چې د لویو ښارونو او همدارس د تجارتي بندرونو د امنیت خوندي ساتلو لپاره یو امنیتي طرح هم جوړ کړی ده. د وویل چې دا طرح به په دریو میاشتو کې عملی شي او د طالبانو لخوا متوجه تهدیدات بل لري کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا په حال کې دی. د وویل چې د اوسب او هوایی ځواک قطعاتو ته امر کړی چې شپنی عملیات د طالبانو پر ضد تر سره کړي. د وویل
یکیش که تیخ خواسته همونیست که افتاده 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 برای عملیت شبانه و اوزانه برای دفتیری رهبری مخالفین نظام مخالفین مردم افغانستان آمده شده و اجازه عملیت شبانه دوباره شده. اینا همراه خود که تیخ خواست داره. این که تیخ خواست در شب روز عملیت
طالبانو د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خولای. ولسمشر غنی په داس حال کې بلخ ته سفر کوي چې یوازې په تیر یو میاشت کې د بلخ نه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوی او په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جګړې تنور تود دی.
په همدې حال کې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ژر بدلیدون کیدی. ښاغلی کرزی په کابل کې په یو خبري غونډه کې د سولې هڅو ته خوشبيني څرګنده کړي. ویلی دی چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې پیل شي. ښاغلی کرزی پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای خبرې وکړي.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی روانو حالاتو ته خوشبین دی. هغه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بی خبری ناست پر مهال خبریالانو ته وویل روان حالات بدلیدونکي دي او د سولې خبرې به ډیر ژر په جدي ډول پیل شي.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د عددی پردی جګړې څخه د وتلو لار ورولیا او سولې د موږ سولې ته رسیږو. تاسو به ډیر ژر د سولې د جدي خبرو د بیا پر شاهدان اوسئ او د سولې خواته به ولاړ شئ.
ښاغلی کرزی په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خبره ده چې ګنی نظام به سقوط کوي او یا هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې به له منځه ځي، خو په خبره یې په دې اړه اندېښنه نه ده پکار. د هغه په باور روان حالات به ډیر ژر بدلون ومومي او له ټولو افغانانو یې د وضعیت په تړاو د حوصلې غوښتنه وکړه. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره سره وویل هغه ژمنه چې امریکا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې کړې وه پوره یې نه کړه. خو د امریکا متحدو ایالتونو په وار وار دا ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي او په دغه هیواد کې به ډیپلوماتیک حضور ولري. تازه د افغان سولې لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې له مرکزي پلاو سره کتلي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی په روانو حساسو شرایطو کې د جګړې په دواړو خواوو د سولې غږ وکړ.
په طالبانو غږ کوم. هغه څه چې په دې شل کلونو کې جوړ شوی د افغانانو د بهرنیانو دی مې ورانوي او په افغان حکومت غږ کوم چې د سولې په اړه ترلاسه شوی او فرصتونو څخه ګټه پورته کړه. مې ضایع کړه، هڅه وکړه او ژر د خبرو او سولې لارې دی یو ملي حکومت جوړولو ته ځان ورسوه.
ښاغلی کرزی د طالبانو لوري په دې وروستیو کې د ولسوالیو سقوط ته په اشاره سره هم وویل طالبان د ولسوالۍ په سقوط سره هیڅ هم نشي ترلاسه کولای. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دوی له پیله د سولې لار غوره کړې ده. ښاغلی مجاهد وایي د شپاړسو میاشتو په تیرېدو سره د سولې مخالف اړخ یعنی افغان حکومت فرصت له لاسه ورکوي او نه غواړي چې د سولې لپاره پرمختګ رامنځته شي. افغان حکومت بیا تل د سولې په پروسه کې د پڅ عمل پړه پر طالبانو اچوي او د خپل ژمنتیا خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجله اوري. د اروپای ټولنې یو جګپړی استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره سره ویلي چې د ملکیانو مرګ ژوبل زیاته شوې ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې جګپړی استازي جوزف بورل په افغانستان کې د سولې د رښتینو او ټول شموله خبرو د پیل غوښتنه کړې. تیر سپتمبر افغان پلاوی او طالبانو په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړې، خو لا تر اوسه دواړه لوري د اوربند په ټینګښت او اساسي مسایلو نه دي سره سلا شوي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړی استازي جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یو و.
is having a grave impact on civilians.
جګړې په ملکانو باندې ډیر اغیزه کړي. د سکل په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمیره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نور مذهبي او توکمیزو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همدارس د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې له پروسې په ملاتړ سره خپل رغنده رول ادا کړي. زه به راتلونکو ورځو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې د ازبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشر معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د میله میاشت رئیسی چې بهرونی ځواکونه له افغانستان وتل پیل کړي تاوتریخواله ورستربلې زیات شو او طالبان پورشتي څو نه یو کې لزګونه ولسوالې نیولې دي. د افغانستان په ګوډ ګوډ کې خلک د جګړو د بندیدو او د اوربند غوښتن کړي. په دې ډله کې خزی او نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نشي چې وخت د طالبانو په احتمالي رسیدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازي جوزف بورل د افغانستان د خزو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. ممکنه ده چې موږ د تماس د یوې نړیوالې ډلې یا د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یوې نړیوالې ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالي مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تېره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په رعایت تړلې دي. د دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې په کې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه نسبت نن ته ډېر لږ رعایت دل. طالبانو د نوې میلادي لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې دورې پر مهال نجونې او ښځې د کار او زده کړو له حقه محرومې کړې وې. په وروستیو څو کلونو کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د ښځو او نجونو حقونو ته پابند دي. ځینې ښځې بیا د طالبانو په دریز باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د ښځو د حقونو فعال فوزیه کوفي وایي څو واره په دې تړاو له طالب استازو سره خبرې کړې دي. هغې تازه ویلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه د ښځو د ازادۍ د سلبېدو راپور نه ورکول کېږي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید څه وخت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې ښځو ته خبرداری ورکړی چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
په همدې حال کې د افغانستان د ښځو شبکه د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې خبرو ته کښېني. دا شبکه ملکي وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بولي او له حکومت نه غواړي چې پرې نږدي د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي. له کابله په دې اړه نور جزئیات.
دغه میرمن د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. د خپل پلرني ټاټوبي د فاریاب ولایت د شیرینتګا پولیس والی کې د ژوند کیسه کوي، کومه چې دا مهال د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وي او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره وچه. هغه هم یو اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې دغه میرمن د وس پاړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د میرمنو له زده کړې نیولې د نارینه وو په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه میرمن په وینا چې په شیرینتګاب کې نجونې تر څلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر میرمنې په زور طالبانو ته نکاح شوې دي.
د طالبانو تر کنټرول وړاندې دا یو له امنو ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوجان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشو چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته د خوښۍ مراسم باید د طالبانو په خوښه وي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
بازار به نکاح خود درآورده. مکتب های مراقبت نوره تا سنف چهار اجازه دادن که درس بخوانند.
دا په دې ورستیو کې د ډیرو میرمنو اندېښنې دي. هغه ادعاوي چې طالبان ردوي په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، میرمنې تر هر وخت ډېرې اندېښمنې دي. د دغو اندېښنو په دوام د سه شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغې شبکې یوې غړي فرشتې فاروق وویل چې د جګړې اصلي قربان یان میرمن او ماشومان دي. میرمن فاروق له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نږدي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي.
اجل یا اوربندوسی د ملکی وګړو وزل، د ماشومان وزل، انتحاری بیچاری، دا ټول شیان باید بند کی دیوی دوامدار سولی د پاره دوی باید بیا کینی او مذاکرات شروع کی.
همدارنګه د ښځو د حقونو یوې فعال میرمن مسعودی کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نگرانی زنان افغان نه تنها که نگرانی برای خودشان است.
د میرمنو اندیښنه د ټولو خلکو اندیښنه ده. په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړو څوکۍ ته ورسېدي او مهمې لاسترولې درلودې، خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړی، باید اور باندې وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه یې تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینهو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډیری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت تاکتیکي شاتګ بولي او وایي ډیر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په کندهار کې عام خلک د جګړې ټپیانو ته وړیا وینه ډالۍ کوي. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې عامو خلکو تر اوسه شاوخوا 300 یونټ وینه ورکړې ده او په تیرو دوو ورځو کې لسګونه کسان د خپلې وینې د ډالۍ کولو لپاره د روغتون ته ورځي.
میرویس روختون ته هر ورځ د جګړو ګڼټه پیان ور انتقالیږي چې اکثری وینې ته شدید اړتیا لري. د کندهار لسګونه اوسیدونکو د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ډالۍ کړه. اکثر هغه ځوانان دي چې جګړو غمجن کړي، ټینګار لري چې د خلکو ژغورنې ته لخپلې وینې تیر دي.
په دغه جنگي ماحول کې په دغه رکن جنگي محیط کې خلک ډېر زفر شوي دي. وینې ته ضرورت لري. تاسو په جریان کې چې دا اوس هم د ښار او ولسوالۍ او د جنوبي غرب او ځای په سطح ډېر زخمیان او ډېر په اصلاح د ترافیکي پیښو متضررین دلته دغه روغتون ته راوړل کېږي. نو د دې لپاره چې د دې سره مو همکاري کړې وي نو خپل وینه مو هم د دې قربان ده.
د روغتون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي 300 یونټ وینه ټوله کړي چې اوس وخت د ټپیانو چاره پرې کیږي. هر ناروغ په متوسط ډول 4.5 یونټ وینه ته اړتیا لري او دا اندازه هغه ته چې وینه ډېر ځای کړي لوړه زی. طالبانو کڅام په خار باندې د بریدو په تړاو څه نه دی ویلي، خو د کندهار سیمېزو چارواکو ویلي د ډلې د خار په 15 نهمې شپږمې او 11 ناحیو باندې تازه بریدو نه پیل کړي. افغان پوځیانو تیر یوه اونۍ د دغو بریدونو د دفاع لپاره ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. د جګړو زیاتېدو عام خلک راتلونکي ته ډېر اندېښمن کړي. په دې سربیره چې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ته په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، د مرګ ژوبلو یوه لویه برخه ملکیان دي. محمد چې زخمی په کټ پروت دی، د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي.
په داسې حالت کې افغان رالی وکړ په بنچ کې مشتې ټول کوچنیان او زنانو زموږ نارینو په بنچ نه دوه ورځې مې وځلم. مور دا ګرده سره مې لیدان شو، اخ شو، دا ګرده سره زخمیان شو. اوس شکر دی حالت مو سم دی. په شفقانه کې د خپل کلي کې د ښه سره پوهېږي، یو کور طالب بل کور حکومت نو څه معنا لري چې دا جګړې خپل زور واخیسته چې کومه خوا چې په واسه نه ده پرات دغه حالت چې موږ نه رسوي.
د میرویس روغتون چارواکي وایي له سلو زیات ټپیان یوازې تیرو دوو ورځو کې روغتون ته وروړل شوي. دغه روغتون ته تیر یوه اونۍ له جګړو او بریدونو نږدې 1.5 ټپیان اکثر ملکیانو انتقال شوي. شاوخوا 40 جسدونه هم راوړل شوي چې پکې درې ملکیان شامل دي. لکه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، وسلوالو طالبانو په ولسوالیو او ان لویو ښارونو بریدونه زیات کړي. افغان حکومت وایي پوځیان د طالبانو د بریدونو د دفاع جوګه دي او اجازه نه ورکوي چې دا ډله زیاتې سیمې لاندې کړي.
تاسو لا پیغامونو
زه کوڅه د کندهار سمو د هیلو ارزولو رو چې کوچان سره مالدارانو سره یو کوم کوشش کومه نړۍ چې د پلاړو د نکړه وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو ونن ورځ هغه نړۍ د سرمنه نه نړۍ په څنځه دې زره کالدار لا موږ خلکو جنران وي خالد زکه نړۍ نو چې ودونه په دغه کې هم څه خالد نړۍ هم زکه نو دا کوچان خو بس ختم مو درې لوبري اشاره نشته والسلام نورستان ولایت واما ولسوالینا محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کم بد اغیزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دا کرونا څپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده. او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سمستر امتحان ورکړي او بل سمستر په وجه باندې یو سمستر کا پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي. نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي، نو څه کال هم ضایع شي، نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سمستر باید دغه فصل اول سمستر اول سمستر سره باید قیاس شي. او په آینده کې باید په نویو سمسترونو کې باید دې ورته د درس
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا جګپوړي روغتیایي چارواکي وایي اوس وخت دې ته اړتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتي شات ووهل شي. فایزر شرکت تیره اونۍ اعلان کړی و چې دریم تقویتي شات په دراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا بڼې د خپرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې شتمن هیوادونه دې د دریم شات د لګولو پر ځای د بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړه توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ. وی ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکي دلتا بڼې کرونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبره ژورنال کې لا زیاته مؤثره ډیټا شریک کړي. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسؤل ډاکټر انټونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړی سلاکار هم دی ویلي پرونی ناسته ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحده ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی این این ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته خو دا یوه دایمي پریکړه نه ده.
Right now given the data
معلومات او ډیټا ته پکتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مودرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي. خدا په دې معنی نه چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو. نو ځکه هم نشو ویلې چې دریم شاټ نه لګو او قصه د تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې تر څومره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شارډ د لګولو په اړه خبرداري ورکړې وو. د دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کرونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کرونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل یوازینی هیواد دی چې وختي د خپلو خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شارټ لګول پیل کړي. که څه هم د دغه هیواد د وګړو ګڼه برخه واکسین شوي، خو په دې وروستیو څو ورځو کې هلته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسا کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15 دې ټول روغتیا پالان واکسین شي. د آکسفورډ او ځینو نورو بنسټونو یوه ګډه سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوزه واکسینونه ویشل شوي، خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خبرې کړي، په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونو ته رسیدلي، چې له ډلې د مړو شمېر له 4.8 میلیونو کسانو اوښتی دی.